ستړي مسې وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د مې 13 نیټه ده. د مشالې ډو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې غړي کې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان پړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. په دوه منیمای کې درته 19 پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو. په فایل کې باندې ساجمل د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر وای ګوند باید د یکشنبه په ورځ د مستونګ پیخي پر ضد اړتال کوي. د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیه وای د شخصي سکولونو په اړه د صوبایي حکومت نوې پالیسی نه مني، او په امریکا کې د اف بی آی مشر د سینټ استخباراتي کمیټې بلنه رد کړې ده. د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند پر یو بل مشر مولانا غفور حیدری د شوی برید په غبرګون کې ویلي، هیڅوک به دوی ماورا عین مبارزې ته مجبور نه کړي. د بلوچستان د روغتیا سکتر ویلي چې پرون په مستونګ خار کې شوی چاودنه کې د مړو شمېره شپږشتو ته رسېدلې ده. تر همدې وروسته مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل ګوند به د برید پر ضد د یکشنبه په ورځ په ټول هیواد کې اڑتال کوي.
ضلع اساسی قانون پرته د هیڅ ډول مبارزه برخه نه جوړیږم، او د ټولو دینی مسلکونو عالمانو په ګډه د پاکستان په ضد وسلوال فعالیت د شارع خلاف کار ګڼلی دی. څوک چې موږ له خپلې لارې او مبارزې راګرځول غواړي، موږ تل دا خبره په ثبوت رسولی چې موږ به پر هغه لار مزل کوو چې د خپلې مبارزې لپاره مو ټاکلې ده.
هم پرون د پاکستان سینټ مشر رسان ربانی خبریالانو ته ویلي چې د سینټ په مرستیال مشر مولانا غفور حیدری برید په پارلیمان حمله ده. د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکي په بیلابیلو معاملو د خبرو لپاره په دوړخیزه رابطو زیاتولو سلا شوي دي چې دا شان د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري زیاته شي. د پاکستان پوځ اماړیکو څانګې ISPR نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د راولپنډۍ په پوځي دفتر کې د پاکستان، افغانستان او د امریکایي ځواکونو یو مشر د وسلوالو ضد مبارزې، د امنیتي ځواکونو ترمنځ همکاري زیاتولو، د پولې په نظام او د چمن پیخې په اړه خبرې کړې دي. د وروستیو کې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ پاپولن خطه وشوه چې له وجې د چمن او سپین بولدک لاره نن په نهمه رزم تړل شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري سکولونو اتحادیې مشر وایي د خیبر پختونخوا حکومت لاړخه د شخصي سکولونو په اړه نوې پالیسی نه مني. تیر مازدیګر په پیښور پریس کلب کې د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو په یوې خبري غونډه کې ویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د روانې میاشتې په 14 نیټه به د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج وکړي. د یادې اتحادیې صوبایي مشر شاهد ولي خټک پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
نو ته یو ماشوم باندې د حکومت په دې ټایم کې 6000 روپۍ خرچه راځي. حکومت موږ ته وایي چې دا استاد به مونږه خلو دله بدن خام مونږ مقررو، دا فیس به درته مونږ 1500 روپۍ فیس لمه، او چې بده استاد دا د حکومت په وینا تنخوا ورکومه نو بیا خو به فیس دا زور به داوام نو باسمه. نو زمونږ دا وړې ادارې ولې حکومت تبا کوي؟ لکه څنګه چې د حکومت خپلې ادارې تبا شو.
سوروسې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت د شخصي سکولونو سارنې لپاره یو نوی قانوني مسوده جوړ کړی چې تر مخه به شخصي سکولونه استادانو ته لږ تر لږه 15,000 روپۍ تنخوا ورکوي، او د سکولونو د فیسونو ټاکنه به هم حکومت کوي. د افغانستان په فاریاب ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 تنه زخمیان شوي دي. د فاریاب د امنیه کمانډانې ویان کریم یورش تیر شپه مشال ریډیو ته وویل دغه پوځي عملیات په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تېرې یکشنبه په ورځ پیل شوي چې اوس هم دوام لري. نوموړی زیاتوي په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې د دوی یو مهم کمانډان ملا غلام رسول هم شامل دی چې په خنجري مشهور و. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. رویټرز خبری اژانس پرون ویلي امریکا له سعودي عرب سره د وسلو په برخه کې یو داسې معاهده تیاروي چې لګښت به څه د پاسه 30 اربع ډالر وي. دا خبرې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سعودي عرب ته د ټاکل شوي سفر یو اونۍ وړاندې مخې ته راغلي دي. رویټرز د سپینې ماڼۍ چارواکو په حواله ویلي چې د وسلو دا معاهده د سعودي عرب لپاره به د ایران، داعش او نورو سیمه ییزو ګواښونو پر ضد ګټوره ثابته شي. رویټرز خبری اژانس لیکي امریکا د تیرې ډېرې مودې راهیسې سعودي عرب ته وسلې ورکوي چې پکې د ګونه اربع ډالرو د ارزښت جنگي البتکه او ځینې نورې مهمې وسلې هم شامل دي، خو سعودي عرب سره د وسلو د اوسنۍ معاهده تر ټولو غټه ده. پدې معاهده کې بیړۍ د توغندي او دفاعي نظام وسلې او ځینې نورې خبرې شاملې دي. په امریکا کې د اف بی آی مشر جیمز کومی د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له دندې لرې کېدو وروسته د دې معاملې څېړلو په اړه د سینټ استخباراتي کمیټې بلنه رد کړې ده. دا لږ وروسته ده چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ جیمز کومی ته پر دې معامله د سویلو پر ضد خبرداری ورکړې وو. یاد کمیټې چې له 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخلت په اړه پلټنې کوي هیله لري چې جیمز کومی به د بندو دروازو تر شا په اورېدنه کې څه وایي. د احتجاج یوې څارونکې ډلې ویلي پرون د روسیې د ماسکو ښار په سره میدان کې لږ تر لږه 11 فعالان هغه مهال ونیول شو چې په لوړ غږ یې د روس آئین لوست. د او وی ډی انفو ویب سایټ په نامه چې د فعالانو نیول کېدل ساري رپورټ ورکړی چې په نیول شوو کې الدار دادین هم شامل دی. دادین لاغه شدید قانون څخه د سرغړونې له کبله د بند مدت یې رکړي چې په دې هېواد کې مظاهرو ته اجازه نه ورکوي. او اخیری خبر دا چې د امریکا خلایي ادارې ناسا د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه رد کړې ده چې مریخ ته د لیږلو لپاره د جوړ شوي نوي راکټ په لومړي پرواز کې د هلاباز شامل کړل شي. ناسا ادارې ویلي داسې کولو سره ډیر لګښت راتللی شي. د امریکا خلاباز ادارې پرون د 30 اربع ډالره نوي توغندي ازموینه هم د تکنیکي چیلنجونو یادولو سره تر 2019 کال پورې وځنډوله. د خبرونو پای
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدل. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند پر یو بل مشر مولانا غفور حیدری د سوي بریټ په خبرګون کې ویلي چې هیڅ څوک دوی ماورای آئین مبارزې ته نسی مجبورولای. اخر ولی د دې ګوند مشران وخت نا وخت په نشه کیږي.
جمهوری انداز کم چې انتخاباتو انداز لاره ده بظاهر عمدہ کا گٹھا مطلب نہ وجہ کاری.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د دوی اندېښنې لري کړي خو په دې لړ کې احتجاج کوونکي ولسی تحریک زوایي.
ریلوی او هغه نه وړه شیونه چې موږ بار بار ذکر کوو عادت دې شام نه تر گوادر لاړ شي نو بیا به دا موږ منو د نورو فیصلو منو.
دا عبدالولی خان په هنتون وجل سویز د کونکی پلار د زوی د وجنې په تړاو د نیونو ستاینه کړي خو غوښتنه کوي
اداکار خو دی نیسی او چې کوم ادایتکار دی یا چا ډرامه دی کړی دا موږ وو چې په دغه خلکو لاس واچول شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. یو او سم د خبرونی د پایل رپورت. د جمعې پرز د بلوچستان په مستونګ ښار کې د جمعیت العلماء اسلام یو مشر او د پاکستان د سینټ مرستیال مشر مولانا غفور حیدری د سوي بریټ باندې د سوي بریټ د مړو شمیر شپږ رسیدلې دي. په حمله کې غفور حیدری لږ زخمي شوی وو. د هغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وسلوال ته په اشاره ویلي چې د دغه سي حملو لالارې هیڅوک دوی له عینه پرته مبارزې ته نشي مجبورولای. نور حال د بارکوال میخیل په رپورت کې.
د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند پر مشر د چاودنې په غبرګون کې سبا یک شنبه په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. نوموړي پرون له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال اوس له ماتې سره مخامخ دی او هغه توان پکې پاتې نه دی چې پاکستان ته تاوان ورسوي. زه له اساسي قانونو پرته د هیڅ ډول مبارزې برخه نه جوړیږم او د ټولو دیني مسلکونو عالمانو په ګډه د پاکستان په ضد وسلوال فعالیت د شرع خلاف کار ګڼلی دی. څوک چې موږ خپل لارې او مبارزې را ګرځول غواړي مشتل دا خبره په ثبوت رسولې چې موږ به پر هغه لار مزل کوو چې د خپل مبارزې لپاره مټاکلې ده او مشکل هم د دې پروا نه ده کړې چې پر موږ برید کوونکي څوک دی او اراده یې څه دي. البته دولت باید په دې برخه کې اغیزمن ګامونه واخلي او د هغو شخصیتونو امنیت وساتي چې د پاکستان استازیتوب کوي. په چاودنه کې وژل شوي اکثر عام خلک دي چې زیات یې د جمعیت علما اسلام ګوند غړي او ځینې هغه ځوانان دي چې تازه له دیني زده کړو فارغ شوي او د فراغت پګړۍ تړلې وي. په وژل شویو کسانو کې د مولانا حیدری شخصي سکرتر هم شامل دی. په چاودنه کې ټپي شوی د ترهګرۍ ضد ځواک یو سرتیری غلام علي د چاودنې په اړه وایي
موږ د مدرسې سره وستئ پیدل ور وستئ بیا چې د ګاډۍ را لوم د ګاډۍ کې شنو وي دروازه بس بند نه کړو بیا چې د روان سو موږ د ګاډۍ سره روان زه د دروازه د څنګه زوم بیا زما انډوال شاته روان زما انچارج شاته هغه شهید سولا ولګي موږ روانو بس یو دم بلاسټ وسو د ګاډۍ دغه سر سره بلاسټ وسو موږ به داسې وړو په مولانا صاحب سیډو چې بلاسټ وسو بس به ځانه بس زه تاسو کلمه 15 سکنډه بعد دماغ ما کا شروع کړو موږ ټکان مکان شروع کړو بس غفور صاحب مې درې صاحب راوېستې د لږ زخمي معمولې لګېدلې
په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان سمدستي د مستونګ سیمې حکومتي روغتون ته یووړل شول چې په هغوی کې د 1500 تنو حالت مرګونی وو او هغوی د کوټې ملکي او نظامي روغتون ته راوړل شوي دي. مولانا عبدالغفور حیدری هم چې برسیرن ټپي سوی د کوټې په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د بلوچستان د روغتیا ایالتي سکرتر رسمت الله کاکړ وایي په چاودنه کې 26 کسان وژل شوي او 30 پکې ټپیان شوي دي.
تقریبا 26 شهیدان شو، 30 یې هغه زخمیان وو. تقریبا یو ځما خدای ټپ
مولانا غفور حیدری د بلوچستان د بلوچ میشتې سیمې قلات اوسېدونکی دی چې دا مهال د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې مرستیال مشر دی.
د بارکوال می خل ریپورت موریدلی. مولانا غفور حیدری د جمعیت الاسلام یوازینی مشر نه دی چې په نشه سوی دی، بلکې تر دې وړاندې پر مولانا فضل الرحمن درې ځله او هم د دې ګوند پر یو بل مشر مولانا محمد خان شیرانی دوه واره قاتلانه حمله سوی دی. دا چې جمعیت الاسلام ولې په نشه ده، دا پښتنه مو په پېښور کې له خبریال او څېړونکو ام ریاضه کړی ده.
هم خبره کیږي او هغې چې کومه لاره خپله کړې ده، کوم د مالان ته رسېدلو، هغوی کوم چې جمهوري انداز دی، کوم چې د انتخاباتو انداز لاره ده، هغه لاره کړې ده. دغه وجه ده چې تاسو یاسي چارته ده چې په مولانا فضل الرحمان صاحب باندې خصوص حمله شوې وه، د هغې بس بیا شوې وه، چې علاوه محمد خان شیرانی صاحب باندې شوې وه، د هغې علاوه مسلکه
مولانا فضل الرحمان چونکی د پاکستان د آئین د پارلیمان د جمهوریت خبره کوي، نو ځکه د دوی په نخه باندې دي،
دغه یو بظاهر هم دغه غټه مطلب لکه وجه ښکاري.
د جمعیت العلماء اسلام بهرحال مذهبي حلقې هسې څومره طالبانو مشران دي، ډېر په کې د دې ګوند څخه فارغه شوي دي یا په دې ګوند کې وخت نه وختو، او عوامي نیشنل پارټي خو بیا یو بل مزاج سیاست لري. پر دوی دواړو د حملو نوعیت یو شان دی که نه مختلف وو؟
نه چې د دې دواړو د حملو نویت مختلف ده، که تاسو وګورئ په ټولو باندې حملې شوې دي. په سپاټې د کوم شوا بیرزیر بوتو هغه په دغه حملو کې لاړه. دا رنګه که تاسو وګورئ د جماعت اسلامي د کوم مشر قاضي حسین احمد صاحب هغه باندې مومند دي چې مګر یو غټ حمله شوې او دا نویت والا دا عوامي نشته پاتې د مشران به شي د لور د افتخار حسین فرزان یا داسې کاریاتو په اړه باندې هغه په ګرام باندې حمله شوې دي.
آیا دا چې چرته دا حمله وسوال کوي، یعنی په ځینو ځای کې زمواریانی د ځینو غمنه دي دي دینه نه مني، خو بهرال خو زیاتره الزام هم پاغو باندې لګي، نو په دې دغه کې هغه په دې کې کامیاب شوی دي چې دا پارټیانی یا په دفاعي صورت اختیارولو یا خپلې تګلارې ته ستراتیژي ته د بیا کتو ته مجبور کړی دي چې دوی دا خپل خبره هم هغه خبره ومني چې کوم وسوال کوي یا نور داسې کوتو نه کوي.
خصوصا دا عوامی نیشنل پارٹی پا حوالے سرا یا پاکستان پیپلز پارٹی پا حوالے سرا دا مطلب دقیقہ کے لکھا پارٹی جو کر لیجی نو مو ضرور جو مطلب لکھا ہوئی نبی پجے باندے لارے میں رب بجے لکھ کرے نو دا چیز لگا نو ہے چیز لگا پارٹی مطلب لگا پجے باندے میں دورے شنی جو ہوئی اس پر لارے بدل کیا اغلار پریز دا چیز لگا نیشتے
د جمعیت العلماء اسلام پر مشرانو بریدونه ول کېږي. دا هاو نورې پوښتنې مو په پېښور کې له خبریال محمد ریاض سره چللې.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندرې جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
بدونی مو بجو
سروے
بدرینی مو بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د نیمی نړی غږ
پپاو کم پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پښتونخوا شخصي سکولونو استادانو د صوبای حکومت د نوي قانون پر راوړلو نیوکه کړې ده. پرون په پېښور پریس کلب کې د غواستازیو د مجوزه قانون پر ضد د مئی پر 14 نیټه د اسمبلی مخ ته د احتجاج اعلان کړی دی. د حکومت د قانون لمخې د شخصي سکولونو مالکانو ته ویل شوي چې استادانو ته په لږ تر لږه 15,000 روپۍ تنخوا ورکوي او دارنګه فیسونه به ټاکي. د شخصي سکولونو څار په نوم د قانون لا هم منظور شوی نه دی. غلام غوث په دې اړه رپورټ راکوي.
د غیر سرکاري سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر شاهد ولی خټک مشال ریډیو ته وویل چې شخصي سکولونه په حقیقت کې په کمه خرچه ولسته تعلیم ورکوي او دوی به هیڅ کله د صوبایي حکومت لخوا د غیر سرکاري سکولونو لپاره د نوي قانون جوړولو خبره ونه مني.
او یو ماشوم باندې څومره استادان مقرر دي او داغه بلډینګ او داغه فرنیچر او داغه د پاسه سیکریټریان او ډیپټی سیکریټریان او دفتر او وزیر نو ته یو ماشوم باندې د حکومت په دې ټیم کې 6,000 روپۍ خرچه راځي. حکومت موږ ته وایي چې دا استاد به مونږه خلو طلب تنخواه مونږ مقررو دا فیس به درته مونږه 1500 روپۍ فیس لما او چې به استاد دا د حکومت په وینا تنخواه ورکوما نو بیا خو به فیس دا زور به دوام نو بسمه. نو زمونږ دا وړې ادارې ولې حکومت تبا کوي لکه څنګه چې د حکومت خپل ادارې تباشر د استادانو د یونین او د پارټي بازي په وجبانی نو زموږ په ادارو کې هم دغه استادان دي موږ ته اوکساوي او هغه ته داسې یو ډاډګرنه ورکړي چې تاسو هم د دې خلکو خلاف راپاسي.
د شخصي سکولونو د یوې بلې اتحادیې مشر مقابل شاه وایي دوی به په 14 نیټه د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته ترسره کوي او که صوبایي حکومت د دوی خبره ونه منله نو بیا به د ټولې صوبې غیر سرکاري سکولونه تړل کیږي.
دوی اوس دا کوي چې د پرایویټ تعلیمي ادارې چې د ګورنمنت تعلیمي ادارې برابر راولي الته خو په یو پرایمري سکول کې تقریبا 100 ماشومان وي نو 2 استادان وي کلاسونه 15 وي. اوس مونږ وایو چې دې مونږ سره سره کوپریشن هم نه کوي او دا ظالمانه قانون په مونږ نفس کوي نو مونږ به خامخا احتجاج کوو. احتجاج ته به وځو 16 مې باندې به صوبایي سملې او مخه ته مونږ درنور کوو چې کا هغه کې صدقه ونه شو مفاهمت ونه شو سکولونه مجبورانه بندو.
د کوارت د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر رب نواز خان وایي
مونږه د معاشره کې چکم تعلیم ورکو لګي دا 50% مو غو سره پارتنران وي جي لکه دا د حکومت اولنی فرض ده چې دا مشومان ته د خپل ریاست خپل بچو ته تعلیم ورکي بجای د مو سپورټ کی مو مددو کی دای مو باندې لکه اوس دا کوم 10 ټیکسونه یادا یو 10 شرایط لګول دا نا منزور دي 500 روپۍ 19,000 پورې دا د مو فیسونه دي وړو کې سکولونه دي کې 15,000 ها
یاد دیوی چې صوبایي حکومت څو ورځې وړاندې د شخصي سکولونو د څارنې لپاره یو نوی قانوني مسوده جوړه کړې ده چې تر مخه به یې په شخصي سکولونو کې استادانو ته کم نه کم 15,000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي او یو انتظامی بورډ به د سرکاري سکولونو پر رنګ د ټولو غیر سرکاري سکولونو څارنه کوي. دغه قانوني مسوده لا تر دې دمه صوبایي اسمبلی نه ده منظوره کړې. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې پاکستان اقتصادي رهداري په اړه اندېښنې لري کړل سوي دي. پرویز خټک پرون د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ کې چین د تلونکې ډلې له مخه دا خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو شکایت کوي چې مرکزی حکومت د رهداري له مخې صوبې ته خپل حق نه ورکوي. مرکزی حکومت وایي چې برادرۍ کې خیبر پښتونخوا ته خپله برخه ورکړې ده. شبیر جان د پرویز خټک د پرونی خبرو تفصیل راکوي.
پرون د تلو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیرات په دغه اجتماع کې هم شامل دي چې تاسو یې دغه تلو نه وړاندې د هغه چې کوم د پاکستان سرکاري د خبرونو خبراتو جلسې د پی پی هغه په خپل په وینا کې ویلي چې را مرکزی حکومت سره یا د پاکستان مسلم لیگ نواز دوله سره سیاسي اختلافات په خپل ځای خولي د ملک د سوکالۍ یا د صوبې د سوکالۍ او د حقونو لپاره وځي دوی سره په یو ځای کار کوي. دوی په دې مخه باندې دا هم وویل چې کوم به چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري باندې مغربی لارے یا مشرقی لارے دیوی کہ ہاں ہم دی پائے والے مطمئن شی دی اور چکما د خیبر پختونخوا پختون مشت سیمو برخ ہوا پکی اچو شی دی دا مطمئن دی اور دا او دا ول چر اوز دی چکم دی مطمئن دی مرکزی حکومت لخوا دا شان د چین د حکومت لخوا دا دا رو لخوا چې د پختونو ته په دغه اقتصادي رهبرۍ خپل برخه ملاویږي.
او شبی جان په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خبر پښتونخوا ته د حق د نه ورکړې خبره دولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په ډېر شدت سره راپورته کړې ده. د مرکې پر مهال مو لاغه پوښتلې چې د وزیر اعلی پرویز خټک د راهداري په اړه څرګندونو ته غبرګون څه دی؟
زه یعنی کوا پېښ کوم لطیف افریدی لاله اقبال افریدی د تحریک انصاف نثار مومند سیاسي اتحاد مومندو فټ سیاسي اتحاد ریمشا دے افریدے دے فاٹ والا ایر فورم والا منگ دے وزیر اعلی سره ملو شیو یو میاشت کی گی نو آغر اتووی دے دی پو مخ کے قصہ دے فاٹ والا وی داگل سے پا دے سی پیک منی ماف کر نو آن خبر ہے کدل مارتے چی گورتا سو آخذ تیسے دی وی مغربی روٹم کو کنا مائن حق لا یارک دے مغربی کو کنا وی آن مائن حق لا یارک کے دے خیبر پختونخوا برخا سونا دا وی سمر دا مائن 55 کلومیٹر دا او دے غین اباد بیت سشو وی خواہ 55 مائن غین اباد کوریڈور خبر
ریلوے
اس بو اس بت وی ماته وی چې چینته بده بوزم دا روډ شو د پر مې هغه کې خو سرمایه کاری د پر ځای هغه کوریډور تر تعلق نه لري نو د ندی سره ګټلې د چې بیا تل دې نو بیا مو ګور دا بیان ور کړې دې د ته خپته د چیز مې ندی ګټلې اوسم چې بیان نه راغله چې دلته به سرمایه کاری راځي مونږ به سرمایه کاری بیل شه دې کوریډور بیل شه دې د کوریډور په نه اجزا کې زمونږ وزیر اعلی صاحب یو نه ګټلې بیا په دې کې چې کوم ریلوی دا هغه خو مارته تاتم د ریلوی نقشه درکړې وکړه د مغربي ریلوی په هغه باندې بیا کیسه دا کوي چې به منوي ګورې چې موږ د ریلوی نقشه ورکړې و د بیجینګ د تلو نه نه هم راځي مخکې چې د مغربي روټ نقشه د بیشام شانګلا خوځخیلا منګورا ملکند مردان او بیا په دې پیښور او کوهات او بیا بچلا جوب یعنی دا ټول لاروا دغه نقشه وا پینځه پینځه بلډ شي مې دا تاسو ته پیش کړم. دا
ډاکټر صاحب څومره چې زما معلومات دي د موټر وی ټینډر سی وی دي او دا به له اسلام آباد ډیر اسماعیل خان بیا جوب بیا زی کوټیتا او دا اعلان سویم دي او ټیکي مخسل سوی دي جن بچن جوړی جن باغه کی نو دا خو ستا یعنی موجود دي
دا موټر وی نه دی دا ګور جی دیتا حق لا یارک موټر وین نوم خو ور کړې دی په دې کې بداوی دور رویا سلور لینا های وی دا به تر یارک پورې جوړیږي په 15 جولای 2013 پورې د ډی ای خان نه د تر جوبه پورې بعد سړک دور رویا کول د پاره سړک دور رویا کول موټر وین دا دا د کاریډور سره ستالوک نه لري.
اوس ډاکټر صاحب ډاکټر سید عالم مسعود صاحب ستاسو یعنی نن ورځ اوس هم غوښتنه څه ده؟
موږ دا وایو چې مغربي روټ چې کم زمنګ دی اصلي دی اوس هغه باندې موټر وی ریلوی او هغه نه وړه شیونه چې کوم بار بار ذکر کوو عادت دې دې شام نه تر جوب تر کوټا تر گوادر لاړ شي نو بیا به دا موږ منو دا نور فیصله نه منو.
دا د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود چې د خیبر پښتونخوا د وزیرالا د هغو څرګندونو په جواب کې را سره خبرې کولې چې ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه چې د خیبر پښتونخوا کې اندېښنې دي مرکزی حکومت هغه ختم کړي دي.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل د بادشاہ خدمت یو کاته راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره زایا خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مردان عبدالولی خان په انتون وجل سویز د کون کی پلار د زوی د وچنې په تړاو د تورونو کسانو نیولو ستاینه کړي خو غشتنه کړي چې د قتل اصل پلان جوړونکي د هم په ګوته کړل سي. محمد اقبال اقبال نن د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ول حڅه کیږي چې د مشال د وجنې په مکتمه کې ځن راسي چې دا رنګ د خبره سړه شي. د جمعې پر ورځ د پولیسو لخوا د پلټنیز ریپورت د نه جمع کېدو له کبله سپریم کورټ د مشال خان وجنې د مقدی امریدنه د مئی تر اولسمې نیټې وځنډوله. مشال خان د اپریل په 14مه کې هرجنو بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وشلی وو. د مشال خان له پلار محمد اقبال اقبال سره مو د مرکې په سر کې پوښتلي چې د وژنې په تړاو روانو پلټنو او اوریدونو څخه څومره مطمئن دی؟
دا چې ونیول شي یا نیول کېږي تر دغه حده خو موږ مطمئن یو، خو زموږ دې سره خبره دا ده چې دې کې دغه انتظامیه چې کومه د یونیورسټۍ ده نو دا دې هم شاملې تفتیش کړی شي زمونږ په کې دا خبره ده، ځکه چې کوم ځای نه دا کار شوی دی دا کار خو ځي نیسي، خو چې کوم هدایتکار دي یا چا ډرامه دي کړې ده نو مونږ وایو چې په دغه خلکو هم لاس واچولی شي نو تحقیقات به نور هم په مخ کې باندې چې کوم ځای نه لاړ شي حقایق به په منظر عام راشي. بل دې کې یو خبره دا ده چې په دې یونیورسټۍ کې دا دوره ټول پول شوی دی یا دا دور رواني شوی دی، نو تاسو وګورئ چې تر اوسه پورې د یونیورسټۍ د خپل اطیار اون چې کوم دی نو نه درج کړی، نو د خپل کار په باره کې نو داسې خبرې چې دي نو دا سړی ذهني طور بیا مشکوک کوي چې یاره د دې په شاساس باب دي.
او دین علاوه چې کوم د صوبایي حکومت ته هغه هم یو فریق ته یا د یونیورسټۍ د هغه لاندې راځي نو هغه ستاسو سره په دې ټول کیس کې یا پولیس سي دي هغه تاسو فکر کوي چې هغه تاسو سره کومک مرسته کوي کنه؟
نو په داسې سمراسته خو دې سره نه ده کړې موږ یې دا کړې یو دمو دغه دې خو لکه تاسو ګوري پرون دې تاریخو نه پاره تاریخ کې چې کوم نن هغه بیا تعلق ولې تعلق چې تر اوسه پورې چې کوم دې هغه شی چې دې سپریم کورټ ته برابر نه کړې شو مطلب دا دی. نو د دې مطلب هم دا دی چې یاره دا یو څه مونږ ته داسې ښکاري چې دي یاره دا وایي چې دا خبره به ګینې ساړه شي نو بیا کنه بیا به څه دغه مغو کې دا هغه سوالات دي چې سړی مشکوک کوي.
چا اوس به ستاسو مخکې یعنی د دې کیس پر مخ وړلو دپاره څه اقدام وي تاسو څه کوئ په دې حواله اوس نور؟
نو اوس مونږ دا وایو چې پاکستان حکومت ته یا حکمرانانو ته زمونږ دا مطالبه ده چې په پوروندي ځل باندې دلته د انصاف آغاز وشي نو دا چې کوم دی نو د دې ملک دپاره د خلکو دپاره اون ډېر ښه خبره ده او د دغه تندروایي یا د دې تیارو لارو ته به چې کوم دی نو یو آغاز به د ډب اچولو شروع شي. نو که داسې ونه شي نو بس دا خو بیا تاسو ته پته ده چې نور د خدای خیر وکړي بیا سړی به څه ووایي. یعنې
دا د مردان عبدالولي خان پوهنتون د وژل سوي زده کوونکي مشال خان د پلار سره مرکه چې وایي د غوښتنه کوي چې د قتل اصل پلان جوړونکي دي ونیول سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
د مشال ریډیو په دوه منیمای کې درته هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو اوس دولسې بجې سوي دي. انیسا اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند پر یو بل مشر مولانا غفور حیدری د شوی برید په غبرګون کې ویلي هیڅوک به دوی ماورائین مبارزې ته مجبوره نه کړي. پرون په مستونګ خار کې تر حملې وروسته مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې رسنو ته ویل ګوند به د برید پر ضد د یکشنبې پر ورځ په ټول هیواد کې هړتال کوي. په خبر پختونخوا کې د غیر سرکاري سکولونو اتحادیې مشر وایي د خبر پختونخوا حکومت له اړخه د شخصي سکولونو په اړه نوې پالیسي نه مني. تیر مازدیګر په پېښور پریس کلب کې د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو په یوې خبري غونډه کې ویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه به د صوبایي سمنې مخې ته احتجاج وکړي. د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکي په بیلابیلو معاملو د خبرو لپاره په دوه اړخیزه رابطو زیاتولو سلا شوي دي چې دا شان د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري زیاته شي. د پاکستان پوځ امریکا څنګه ایس پی ان په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د راولپنډي په پوځي دفتر کې د پاکستان افغانستان او د امریکایي ځواکونو یو مشر ترمنځ په غونډه کې دا خبرې شوې دي. د افغانستان په فاریاب ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله یوشت وسلوال طالبان وژل شوي او ولس تنه زخمیان شوي دي. د فاریاب د امنیه کمانډانې ویان کریم یورش تېره شپه مشال ریډیو ته ویل دغه پوځي عملیات په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تېر یکشنبې پر ورځ پیل شوي چې اوس هم دوام لري. رویټرز خبري ایجنټس پرون ویلي امریکا له سعودي عرب سره د وسلو په برخه کې یو داسې معاهده تیاروي چې لګښت به یې څه د پاسه سل اربا ډالره وي. د خبرې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سعودي عرب ته د ټاکل شوي سفر یوه اونۍ وړاندې مخې ته راغلي دي. او په امریکا کې د اف بی آی مشر جیمز کامی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دندې لرې کېدو وروسته د دې معاملې څېړلو په اړه د سینټ استخباراتي کمیټې بلنه رد کړې ده. دا لاغ وروسته ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جیمز کامی ته پر دې معامله د سویلو پر ضد خبرداری ورکړې.
انیس اجمل د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کړل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي کابینې د مالی کال 2018 لپاره د بجټ د ترجیحاتو منظوري ورکړې ده او معلوماتو تر مخه بجټ کې ترجیح د توانایي او بنیادی ډانچې منصوبو ته ورکړې شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په داسې وخت کې چې د ملک سیاسي مشرولي به په 2018 کې یو وار بیا د اولس نه د اعتماد ووټ اخلي، که موجوده حکمرانان غواړي چې په راتلونکي کې هم په اقتدار کې راشي نو په بجټ کې دې په حقیقي مانو کې اولس ته اسانتیاوې ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس وس هم د بجلی د لوډ شیډنګ سره مخ دی. د تر څنګه په ملک کې بیروزګاری او ګرانی هم زیاته ده، نو حکومت لا پکار دي چې د لړکې ګټور ګامونه پورته کړي. او رسپانه په اخیره کې لیکي چې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې لږ ډیره اضافه کول کافی نه دي، بلکې دوی ته ورپېخو مشکلاتو پر رڼا کې د ورته مراعات او سهولیات هم ورکړي شي چې دوی هم بیا په ښه شان خپل فرایض ترسره کړي. جنګ رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې په ماشومان د کار کولو بندیز باوجود په قانون عمل درآمد نکیږي، او کله په اسلام آباد کې په توی بانو می ماشومی او کله په ملتان کې په ایولس کلنې شبانه د ظلم خبرونه مخې ته راځي. ورسپانه لیکي چې په کورونو کې کارکونکو ماشومانو د ظلم زیاتې پیښو وروستو یا خو په متاثره کورنو فشار اچولې کیږي او یا ورلا سره رقم ورکړي شي او په بیان بدلولو یې مجبور کړي، نو دا وجه ده چې تر اوسه چاته د جرم کولو سزا ورنکړې شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت ذمہواری جوړیږي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي او د ځپلې شوي خان دانو مالی او قانونی مرستې بندوبست وکړي چې نه صرف مجرمانو ته سزا ورکړي شي بلکې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوي وشي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د قدرتي آفتونو نه د ژغورنې مرکزي ادارې NDMA او صوبایي PDMA په پېښور کې شوې غونډه کې د بارانونو نه د رامنځته کېدونکو حالاتو سره د مقابلې په ښه اراده ښودلې، خو دا به راتلونکي وخت ښایي چې د دې ادارو د تیاریانو اصل حالت څه و یا څه دی. ورځپاڼه لیکي چې تر څو په قدرتي صورتحال کې د انساني مداخلت اړخ ته پام نه وي شوی، یوازې تیاریانې هیڅ نشي کولی. د سیلاب راتلو یوه لویه وجه د ځنګلو ختمول او هغه بوټي وهل دي چې د ځمکې ټینګ ساتلو کې مرسته کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ځنګلو په لویه کچه ختمېدلو کې ککړ خلکو پر ضد که پر وخت ګامونه پورته کړی شي نو داسې انساني زیان کمېدی شي. صرف په غونډې کولو د دې مخنیوی ممکن نه دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د چین ولسمشر شي چینګ پینګ د یوې مهمې نړیوالې سرمشریزې غونډې کوربتوب کوي چې لپاره یې تیاریانی په پام کې نیول سوي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د افغانستان ته د امریکا نوي انتظامي لخوا د اضافي سرتیرو موضوع ته کتنه کړې او وایي چې کېدای سي دا د هیواد د پراخو مسلو حل ونه ګرځي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې چین د یوې مهمې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي په غیر عادي ډول په سرخار بیجینګ کې روڼ آسمان لیدل کېږي ځکه چې تر غونډې مخکې کارخانې تړل شوي دي سو په هوا کې لوګي تر سترګو نشي. د ریخمو نوي شارا په نوم سرمشریزه کې د 29 هیوادونو مشران ګډون کوي. د غونډې لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. ورځپاڼې لیکي په سرمشریزه کې 89 هیوادونو چې پکې شمالي او جنوبي کوریا هم شامل دي خپل استازي ورلېږلي دي. ورځپاڼه لیکي د غونډې زیاتره مصروفیت په پسیلګریزه سیمه یانکی لیک کې کیږي چېرته چې ډیری وګړي په رخصتیو کې په کورونو کې وخت تیروي. د کیمپینسکي په نوم د یو ځایي هوټل یو کارکوونکي د نوم نه خودو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې ټوله سیمه تړل شوې ده او ځینې هوټلې د اپریل له نیمایي راهیسې بندې دي. ورځپاڼه لیکي په وروستو اونیو کې د کلي چارواکي کور په کور تللي دي او د اوسېدونکو شناختي کارډونه چک کړي دي. د دې ترڅنګ په بیجینګ کې هغو بهرنیو کسانو ته چې په سیمه کې کورونه لري چارواکو ویلي چې په راتلونکو ورځو کې کورونو ته نشي تللی. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د ډونلډ ټرمپ انتظامی لخوا افغانستان ته د زرګونو په شمیر کې د اضافي سرتیرو لیږلو امکان په اړه بیلابیل ردعمل مخې ته را روان دي. ورځپاڼه لیکي دا که یوې خواته په واشنگټن کې د نوې انتظامی لخوا د قوي ژمنې نښې ورکوي نو بلخوا ځینې کسان اندېښمن دي چې کېدای شي دا ګام د طالبانو او وسلوالو خلاف د امریکا د اوږدمهاله جګړې د سرته رسولو لپاره کافي نه وي. خو بیا ډېری افغان نظر لرونکي په یوه نقطه اتفاق لري چې د یوې جامع سیاسی تګلارې بغیر د امریکایي سرتیرو شمیر زیاتولو هیڅ کام د هیواد پراخه مسلې نشي هوارولی او نه هم ورسره امن راتلی شي. ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي او ماهرین په دې اړه متفق دي چې دفاعي ځواکونو ته د لنډمهاله او اوږدمهاله امریکایي مرستو سخت ضرورت دی. کاغه نور سامان وي، هوایي مرسته وي او په ځانګړې کاروایانو کې ملګرتیا وي. په داسې حال کې چې په ګرمۍ کې وسلواله جګړه سختېږي د افغان ځواکونو زیات تربیت او په مشرتابه کې اصلاحاتو ته ضرورت دی چې دا ډول دوی په خپل سر د دفاع کولو جوګه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اوسه افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. ایچ آر مک ماستر وای په ولسمشر با په دې اړه په خپل راتلونکي بهرني سفرونو کې له خپلو اتحادیانو څخه هم د هغو نظرونه وپوښتي. ولسمشر ټرمپ سعودي عرب، ایټلی او اسرائیل ته به سفر کوي. تر دې مخکې په رپورټونو کې ویل شوي چې امریکا شای افغانستان ته 3000 یا هم شای 15000 نور فوجان ولېږي. سالم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لا دا پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ولېږي که نه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر پرون جمعه په واشنگټن کې یو کنفرانس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر تر اوسه په دې برخه کې د اقدام لپاره کومه پریکړه نه ده کړې. ایچ آر مک ماستر ویل ولسمشر ټرمپ په دې اړه په خپل اول بهرني رسمي سفر کې د نورو متحدانو نظر هم واوري. ښاغلی ټرمپ په دې سفر کې سعودي عربستان، ایټالیا او اسرائیل ته لاړ سي. هلته به له سیاسي او مذهبي مشرانو سره د خپلې بهرني پالیسۍ پر مسأله سلا مشورې او بحثونه وکړي. وروسته به د مې میاشتې پر 15مه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې او د مې پر 16مه به په ایټالیا کې د جیبه یا د او سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. مخکې داسې راپورونه ورکول سوي و چې امریکا افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې د اضافي سرتیرو پر لیږلو غبر کوي. د جرمني خبری اجنس په حواله په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي، امریکایي جنرالانو له 3 میاشتو راهیسې افغانستان ته د تازه دمه پوځیانو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر کنفرانس ته د خبرو پر مهال د سخت دریځو ډلو په وړاندې د افغان قواوو مبارزه وستایله.
The Afghan army is taking the brunt of the fight.
افغان پوځ د هغو ترورستانو چې له هیواده بهر هم فعال دي او وسلوالو طالبانو پر خلاف پراخه جګړه پر مخ بیایي. د دې لپاره چې په افغانستان کې نوره اغیزناکه ستراتیژي هم ولرو غواړو د خپلو متحدانو نظر واورو. او دا چې نور کوم انتخابونه د ولسمشر په وړاندې ایښولی سو چې ولسمشر په افغانستان کې زموږ د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لا اغیزناک اقدام وکړای شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل هیواد یې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد اغیزناک پوځي عملیاتونه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا دفاع وزارت په دې اړه نور معلومات خپاره کړي. دا په اصل کې ده چې د ناټو پوځي تړون هم افغانستان ته د خپلو زرګونو پوځیانو پر لیږلو غبر کوي. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال سرتیری دیره دي چې 8,400 امریکایان او 1,000 جرمنان دي. خو جرمني تیره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره کوټلي پلانونه نسته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان ولسمشر د کندهار پر امنی کمانډان د لګوسو تورونو د څېړنو حکم ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټي جنرال عبدالرازق د انسانانو په شکنجې کولو تورن کړی. په خپل جنرال عبدالرازق دغه تورونه بې بنیاده بولي. د دې کمیټي مشر پرون جمعه وویل د افغان حکومت ځینې نور لوړ پوړي رتبه چارواکي کې هم په شکنجې او نورو سرغړونو کې ښکیل دي. سالم مصالح رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت وی د کندهار پر امنیه قماندان د شکنجه لګیدلی تورونه او له قانون څخه د نورو دولتي چارواکو د سرغړونو قضیه به د رواني اونۍ تر پایه څېړل کیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد تیر شپه د سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې د کندهار امنیه قماندان جنرال عبدالرازق تورن کړ چې په شکنجو کې لاس لري. خوشاغلی آزاد وویل ولسمشر امر کړی چې دغه سي تورونه که پر هر دولتی مقام لګیدلی وي و څېړل سي.
هغه شکایتونه چې د نظام د چارواکو په اړه باندې شي یا دغه راپورونه لکه تاسو یادونه وکړه، دغه د خاص څېړنې هدایت وکړي په راتلونکي کې چې بل ناسته موږ ولرو، یعنې د بلې پنځشنبې کې ورځ دغه راپور په اړه باندې څېړنې وشي او ځانګړي هدایت ورکړي جمهور رئیس د اجرایه لوړ پوړو چارواکو ته چې په دې ناسته کې د کورنۍ چارو د دفاع وزارت د ملي امنیت رئیس او دغه ډول لوړ پوړي جنرالان حضور لري. نه یوازې دا چې هر هغه قضیه قانون د باندې یو ډول ضرورتي دي
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې رئیس یانس مودویک د جمعې په ورځ په سویس کې د دې ادارې په مقر کې پر هغو ادعاګانو خبرې وکړې چې د کندهار د امنیه قماندان جنرال عبدالرازق لخوا د خلکو د شکنجې کولو په باب دي.
We have the information that was
هغه معلومات چې موږ لرو تر ډیره جدي ادعا ویدي چې د جنرال رازق تر کمانډې لاندې تقریبا په سیستماتیک ډول شکنجه تر سره شوی ده. خپل دغه معلومات مو له چارواکو سره مطرح کړی دي. هیله من یو مرسته مو کړی وي څو هغه کسان چې په کندهار کې مسؤلیت لري د امنیت قماندان په ګډون په دې اړه ځواب ویونکي وي. یانس مودویک هغه څه چې په افغانستان کې د معافیت کلتور ګڼل کیږي یو جدي ستونزه وبلله. د زیاته کړه په شکنجو او نورو سرغړونو کې د افغان حکومت جګپوړي چارواکي هم برخه لري. په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې روان لمریز کال دوی د شکنجې آتش پېته قضیه ثبت کړي خو دا نهایي ارقام نه دي. دوی ویل چې د شکنجې پیښې لا هم ادامه لري.
شکنجه وسم شتون لري او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون باندې د ښکني وړ خبره ده او متاسفانه اوسم خلک په حمیتي کشفي او ځینې عدلي نهادونو کې شکنجه کیږي او د افغانستان په ټولو ولایتو کې دا شکنجه شتون لري. هغه قضاوه چې څنګه په دفتر کې ثبت شوي او په ځم کې په قندار کې هم شکنجه قضاوه ثبت شوي دي.
خفه کول، تناسلي الو ته ضربه ورکول، د قوي اوبو شیندونکو لخوا پر ناس سخت فشار راوستل او برېښنایي شوک هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په خبره په کندهار کې تر سره شوې دي. خو د کندهار امنیه قماندان جنرال عبدالرازق له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي او بې اساس یې بللې دي.
سلام محمد صالح. د ملګرو ملتونو ماشومان نړیواله اداره یونیسف د دوشنبه یا ګل په ورځ به په ټول افغانستان کې د پولیو وایرس پر ضد کمپاین پیل شي. دوی په دې تړاو پرون په جلال آباد کې د خبریالانو یو غونډه رابلل او د دې ادارې چارواکیو له خبریالانو وغوښتل چې د پولیو په اړه د خلکو کې عامه پوهاوی پیدا کړي. له جلال آباد پازوم عابد رپورټ راکوي.
دغه سیمینار چې د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې جوړ شوی و
د بیلابیلو سیمه ایزو رسنیو استازو پکې ګډون کړی و. د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د مخنیوي د څانګې ویان قدرت الله شکیب د دغه ښوونیز سیمینار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
هدف مو د پولیو کمپاین آگاهي و چې د دوشنبې په ورځ به زموږ د پولیو کمپاین شروع کیږي. غوښتنه مو د رسنیو نه دا ده چې دوی غږ ډیر تحصیل لري، دوی غږ کور په کور رسېږي، دوی غږ فرد فرد ته رسېږي. نو له دوی څخه مو نو هیله کوو چې د دوشنبې په ورځ کوم کمپاین شروع کیږي، له هغې مخکې خپل هیوادوالو ته پیغام ورکړي تر څو خپل تر 50 کالو کمم نه کوچنیان خپلو کورونو کې وساتي او د دوشنبې
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په دغه ښوونیز سیمینار کې د رسنیو له استازو وغوښتل چې د پولیو د لمنځه وړلو په موخه د خپلو رسنیو له لارې د پولیو پر ضد د ویکسینو د تطبیق په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
ژورنالیستان هغه څوک دي چې مستقیما د وګړو سره او د ملت سره او د خلکو سره تماس لري. دوی کولی شي چې د پولیو د مخنیوي په برخه کې تر هر چا زیات کار وکړي.
د رسنیو استازو ژمنې وکړي چې د خپلو رسنیو له لارې به خلکو ته د پولیو پر ضد پیغامونه او رپورټونه وړاندې کوي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ګلستان تمیم د مزل راډیو کار من مخکې هم د ورکشاپونه ډیر څه اخیستې دي، نن مو هم ډیر څه واخیستل. مونږ په همدې غرض دلته راټول شوي یو چې د دغه پروګرامونو په جوړولو سره به هغه خلک چې د پولیو په ارزښت نه پوهېږي دوی ته به د خپلو راپورونو له لارې د خپلو راډیوګانو له لارې دوی ته د پولیو ارزښت بیانو.
په ننګرهار کې د یونیسف ادارې مسؤلین وایي چې د راتلونکي دوشنبې یا ګل په ورځ به په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین پیلېږي. دوی د خبریالانو تر څنګ په ملایي امامانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو غږ وکړ چې د پولیو پر ضد د ویکسینو د تطبیق په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
او سم دروانی گڑی خبری برخه پای ترسی دلی دا لشمنی سر سم دا مشال روڑی اونیز خبرونا دا ناری رنگونا در توراندی کهو کوربای گل ایازی تا سودا خبرونا مخکی موری دلی دا نن یو زل بیا در تاورو.
دا مشال روڑی اونیز پروگرام دا ناری رنگونو که دا خبر کوربا گل ایاز سلامونا ومنه هیل لرم چی روغ جوړ او آباد بای. دا نور پروگرامونو پشان پا نننی خبروانی که مدر تا دا ناری لر برا خوندور معلومات را غون کردی. نو روملی تاس خبرم چی دا امریکا خلای تحقیق اداره ناسا پا لمری وار دا زوحل سیاره تا لیگل شیوی خلای جاز کسینی دا آواز پارا معلومات پار کردی. دا اداری پا وینا دا زوحل سیاره او گیر چاپیر دایرو پا منس که دا سی آوازونا او ریدل شیوی دی چی پا آر یه سیره نکوی. کسینی خلای جاز دا اپریل پا شپگشت منیتا پا لومبلی وات غوپا وهلی وات د هغه خلای جاز سنسر د سیاری گیر چاپیر د سپو او ماحول پاړه غټور معلومات راغون کړي دي. کسینی خلای جاز په زوحل سیاری تباکې دوه لپاره دویشت واری وه غوپی وهي. په دې عمل کې به د هغه سیاری پاړه نوي تصویران او نمونی راغونډوي او ځمکې ته به لیږي. کسینی خلای جاز به د سپتمبر په 15 نیټه په رسمي توګه په هغه سیاری تباشي. کسینی خلای جاز له شلو کلونو راهیسې د زوحل سیاری پاړه څېړنې کوي او هغه معلومات ځمکې ته رالیږي. د ناروی یو شتمن کس د سمندر الوتکی صفا کولو لپاره د خپل دولت زیاتره برخې د ورکولو اعلان کړی دی. کیل انګروک پخوانی مچیمار وو او په تیلو کاروبار کې ډیر زیات دولت ګټلی وو. دی وایي د خپل دولت زیاتره برخه به هغه تحقیقي سمندري جاز لپاره ورکوي چې له سمندرو نه ګندونه او پلاستیکونه راغونډوي. دغه سمندري جاز به د ځناورو خوندي ساتلو لپاره نړیوالې ادارې ورلډ وایلډ لایف سره په شریکه تحقیق کوي. په دې پروژه کې د مایکروسافټ بیل ګیټس، د امریکا تاجر وارن بافی او د فیسبوک مالک مارک زوکربرګ شامل دي. د یو اندازې تر مخه اکیل انګ $2 ارب مالک دي. د ناروی یو ورسپانې سر په خبرو کې موړی وی چې د دولت زیاتره برخه ټولنې ته واپس کول غواړي او هغه جاز د دې یو برخه ده. په هغه تحقیقي جاز کې به دیش کسان د عملی وي. د دې ترڅنګ شپېته ساينس پوهان او نوري لباشین به په هغه جاز کې موجود وي. د ورسپانې په خبره هغه جاز به له سمندر نه هر ورځ 15 ټنه پلاستیک راغونډوي او هغه به سوځوي. اکیل انګ وایي چې ځمکې 80% برخه په مندر مشتمل ده او په دې لړ کې ډېر کم تحقیق کیږي. د نارفوک سیډنیز مرکز سره کار کوونکی لامبوزن ډان واټسن د شمالي سمندر په تل کې داسې ځنګل موندلی چې ګمان کیږي شاوخوا 10,000 کاله زوړ دی. هغه ځنګل د یورپ په مساوي رقبه هم دی. هغه ځنګل ډیر پراخ دی. ډان واټسن د شمالي سمندر په نارفوک ساحل نه شاوخوا 300 میل لرې لامبو وهله او دغه ورک شوی ځنګل باقیاتې موندلی دي. د سمندر لاندې بحري ځنګل د نارفوک وایلډ لایف ټرست کیلی مارشش ریزرو سره نږدې موندل شوی دی او دا هغه ځای دی چېرته چې د نړۍ زیاتره مرغۍ په دې ځای کې استوګنی دي. دغه ځای ته ویرا نوم هم ورکړل شوی و چې په 1916 کال کې د سمندر سطح لوړېدو وروسته هغه ځای د اوبو لاندې شو. د بوټو کارپوهانو د چای د بوټو جینیاتی راز د موندلو دعوه کړې ده. په چین کې کارپوهانو د کامیلیا ساینسیس نومي بوټي جینیاتی کوډ معلوم کړی دی چې پاڼې یې تور او شین چای لپاره کارول کیږي. محققینو د هغو کیمیکلز جاج اخستی چې چای نور خوندور جوړوي. د چای بوټو ثقافتي او معاشي ارزښت باوجود تر اوسه پورې د دغه بوټو جینیاتی څخه په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. د چین اکومینګ انسټیټیوټ آف بوټني سره تعلق لرونکي لیزی گاو د چای د بوټو پاړه وای چې د دې مختلفې ذائقې دي. خدا معلومه ده چې د چای بوټو او ګل جینیات په کوم بنیاد جوړیږي. د کامل نومې چای بوټو شاوخوا 100 اقسام دي. کاربوهان وای چې د چای بوټو کې لوی مقدار کې کیمیکلز موجود وي چې دې سره یو خاص ذائقه ورکوي. په دې کې کیفین او فلیونایډ شامل وي. د چای د بوټو ډیکوډینګ عمل کې تر 500 کالو پورې موده لګي. د چای په بوټو کې تر 3 ارب پورې ډی این اے جوړی وي. تر اوسه پورې د چای 500 بوټو جینیاتی کوډ معلوم شوی دی. ساینسپوهانو په خبره د چای بوټو جینوم ډیر زیات پیچلی وي. دا تحقیق په مالیکولر پلانټ نومي ژورنال کې خپور شوی دی. په چین کې یو سړی او د هغه میرمن له ډېرې مودې راهیسې د یو مقدس غر نه د پلاستیک بوتلې او نور ګند راغونډوي. هغه مقدس غر ته ډېر زیات زایرین ورځي او په هغه ځای کې پلاستیک بوتلې او نور ګند پرېږدي. دغه جوړه د غر هغه ځای نه هم ګند راغونډوي چې ډېر خطرناک وي. دغه جوړه د سپایډرمن جامې چولی وي او خپل میشن ترسره کوي. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې فیسبوک د تازه شمیرو تر مخه د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د صارفینو شمیرې 2 ارب پورې رسیدلې ده او په ګټه کې یې هم اضافه شوې ده. د فیسبوک تر مخه هر میاشت 1.3 ارب صارفین هر ورځ فیسبوک پاڼه کاروي. په دې موده کې فیسبوک کمپنۍ 3 ارب ډالر هم ګټلې دي. خو فیسبوک وایي چې د اشتهاراتو په مټ کې ګټه کمه شوې ده. په فیسبوک د کرکې مواد ماشومانو سره د زیاتې او په هغه سماجی ویب پاڼه خپل ځان ته زیان رسولو پیښو وروسته په فیسبوک فشار زیات شوی دی چې د دغه پیښو مخنیوی وکړي. په دې لړ کې د فیسبوک مالک مارک زوکربرګ ویلي چې په ویب پاڼې موجود موادو لرې کولو لپاره تر 3,000 پورې اضافي کسانو ته ملازمت ورکوي. دا وخت د نړۍ 25% آبادی فیسبوک پاڼه کاروي. د ګرمیانو موسم راتلو سره په هر ځای کې اندواني خرڅېږي چې خلک پرې خپله تګه ختموي. ځینې خلک اندواني شوق سره خوري خو په صحت د دې اثراتو په اړه ډېر کم معلومات لري. د کارپوهانو په خبره اندواني خوړلو سره د رګونو په صحت ډېر ښه اثر پرېوځي او دا د اډوکو لپاره هم ډېر ګټور وي. دې سره بلډ پریشر معمول مطابق شي. په اندواني کې پوټاشیم وي او په بدن کې کیلشیم سطح هم په خپل ځای وساتي. د اندواني خوړلو سره د چربي شره هم کمه شي. د دې ترڅنګ د ځیګر او ګردو لپاره دا ډېر مفید دی. دا د کو صحت لپاره هم ډیر ګټور دی. د جدید ټکنالوژي په نړۍ کې هر ورځ نوي ایجادات کیږي. د امریکا یو کمپنۍ د نړۍ تر ټولو وړوکي ال ای ډی لایټ معرفي کړی دی. د دې ال ای ډی لایټ اوږدوالی 26 ملي میټر دی. دا لایټ د اوبو دننه او په هر موسم کې کارولی شي. د سان فرانسیسکو سلاغاس نومي کمپنۍ ال ای ډی جوړ کړی دی. دغه کمپنۍ ادعا کوي چې دا د نړۍ تر ټولو وړوکي ال ای ډی لایټ دی او رڼا یې 3 چنده زیاته ده. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ګارډین آف دا گلیکسی والیوم 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1,70,000,000 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی فیټ آف دا فیورس دی چې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر د هندي سینما فلم بہابلی دی کنکلوژن دی چې د 1,00,000,000 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بہابلی نوي ریکارډونه جوړ کړي دي. دا د هندي سینما لومړی فلم دی چې په لومړۍ اونۍ کې 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. دا فلم په هند کې په دریو ژبو تلګو، تامل او هندي کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. په هندي ژبه کې بها بولی په لومړي 5 ورځو کې تر 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی وو. په مجموعي توګه بها بولی د مې د 4 منټې پورې په ټول نړۍ کې تر 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی وو. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ماتور او په دریم نمبر فلم نور دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز او سٹار وارز نوی فلم ٹریلر خپور شوی دی. د فلم نوم دی لاس جډای دی. په فلم کې مشهور ستورو مارک هیمل، کیری فیشر، ایڈم ڈرائیور، ڈیسی ریڈلی او نور کار کړی دی. تیر کال د سٹار وارز فلم روگ ون نمایش لپاره وړاندې شوی وو چې په ټوله نړۍ کې تر 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د سٹار وارز نوی فلم دی لاس جډای به د دسمبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Light. Darkness. The balance. It's so much bigger.
I only know one truth.
د هالیوډ سینما نوی ساينس فکشن او اکشن فلم دی ډارک ټاور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال سټیفن کینګ په ناول جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ادریس البا، میتیو میک کونهی کار کړی دی. فلم دی ډارک ټاور به د اگست په 4 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Thousands of generations, the gunslingers were knights. They sworn to protect us from the coming of the dark.
These visions, as you call them, what do you see?
I see a tower, the man in black, and the gunslinger.
They're just dreams. They're not real, Jake.
د هندي سینما وتلي اداکار امیتابھ بچن نوی فلم سرکار با په روانه ونې کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا د سرکار فلم دویمه برخه ده. په فلم کې د امیتابھ بچن مرکزی کردار دی. په فلم کې امیتابھ بچن نوم سبھاش ناگریوی او د بیوزلو مرسته کوي. په فلم کې نورو مشهور اداکارانو جکی شروف، منور پاشپای او یمی گپتا هم کار کړی دی.
سرکار سرکار بنا ہے 40 سال کے پیار اور ریسپیکٹ کی وجہ سے.
لیکن پولیٹکس کا ماسٹر مائنڈ جب تک یہ نہیں ہٹے گا ہمارا راستہ صاف نہیں ہوگا.
ہم کو اس پوزیشن سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم کو اس آدمی سے پرابلم ہے جو اس وقت اس پوزیشن پر بیٹھا ہے.
اس کا پوتا شیواجی آیا ہے.
اب مجھے ایسا کچھ کرنا ہوگا کہ پوری سرکار ہٹ جائے.
گیم شروع کرو. میرا جواب بھی سن لو. کتنے آئے اور کتنے گئے؟ اگر ایک ہاتھ میں بالا ہے تو دوسرے ہاتھ میں بالا ہے.
سرکار
کتنے بھی چوہے ایک ساتھ میں سے شیر کو تو چھوڑو، ایک بلی کو بھی کچھ نہیں کر سکتا.
نیندی سینما نوی فلم میری پیاری بندو با روانه ونې کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه او رومانوي فلم دی. په فلم کې اشومان او پرینیتی چوپڑا کار کړی دی. دا فلم د هند مشهوري فلمی کمپنۍ یش راج جوړ کړی دی. د فلم میری پیاری بندو نوی سندره خپره شوې ده. راځي چې دا لګښان واورو.
اس کے سارے گاما کے بیچ سالا میں کہیں پھنس گیا اور مجھے تو گانا بھی نہیں آتا تھا.
کو ہال ہال دل لگانا تو سکھا دے.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ